السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. نور راپورونه هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي د امریکا میلیاردونو ډالر په افغانستان کې بې ځایه لګول شوي دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندې رد کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او د سولې اړوند نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
د تاریخوالي د کمښت او پایترسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل وی پاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل دوحې او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیلوي. د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او خیز اوربند کی خوندی کوي د سولې د بهیر پر مخ بیوړو په اړه خبري وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان دولت د دوحې تړون چې پرون پرې یو کال واوخت ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا تړون ګټور بولي او وایي امریکایي لوري باید پرې ودرېږي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارد ډالرو د پانګې په اړه د مخکیني راپور په څېړنو کې ورته معلومه شوې چې د دغې پانګې له شاوخوا 2.4 میلیارد ډالرو څخه د خپلو هدفونو لپاره استفاده نه ده شوې یا ترې لاس اخیستل شوی دی. د دغو پیسو د لګولو هدفونه د وضعیت د خرابوالي له امله د ترلاسه کېدو وړ نه و یا هم له منځه وړل شوي دي. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې دغه پیسې چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې پر رغنیزو چارو او د وسایطو پر رانیولو لګېدلي یوازې 343.2 میلیون ډالر سم مصرف شوي دي. سیګار ویلي په ځینو مواردو کې تل دانش معلومولی چې آیا مالی سرچینې د خپلو هدفونو لپاره کارول شوي یا یې پیسې په ښه توګه مصرف شوي، ځکه دا اداره راپورونه د پروژو له بشپړولو یا ورته د پیسو له برابرولو مخکې خپروي یا هم په راپورونو کې د لګولو د څرنګوالي موضوع ته کتنه نه وي شوې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره له 2008 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د مرستو په اړه راپورونه خپروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره یې ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوره مسابقه د مارچ په 18 کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړۍ ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خواشینی کړي یو، خو دې ته چمتو یو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جن ساکي وویل واشنگټن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیه او برېټانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغانۍ برما کې لږ تر لږه اتلس مترزان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. دغه مترزان پرون یکشنبه د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړی او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عیلي شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت اولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دوه کې وزه په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنې چې یو لږ ثمر وګوري بیا هم موږ نه تاواني کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا وی په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. د وزارت په یو خبره کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دې سفر کې د افغان دولت لمشانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملاً یې د سولې په خبرو اغېز کړی دی. خو افغان حکومت هم په دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګردون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثو باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پایل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ول افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ بین الافغانی خبرې پیل شوی دی بیا د غور غوښتنه کوي. اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بحث کې لمړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ امضا سول ډېر واضح ولاوله، هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات په دې کې یوازې یوه ترهګري او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله چې تلې د اسلام او د ناټو د شتون په بانا باندې افغان وژنه په 20 کلونو کې بې درېغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیلا ولا هم مړ په دې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمېر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف سوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ایزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر لکوي. همدا شي
ښاغلی مینه پال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي. دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان وخوشی شوي؟
طالب خو دا هم نه مني چې د په تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه یې اړولې دي، وران کړي دي، پلونه او پلچکونه الوزولي دي. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړې او په پنجوایي کې کوم ناورین دي او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام د منی طالب خلک د ټول جنایت سترګې پټوي
دي. معنا لرونکو
دې باندې پوي دي شي
د معنا لرونکو خبرو دي انتقاد شته دي هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې دي دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر خبر مختګو دي افغانانو لپاره ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم دي بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دي چې د هیئت جوړښت دي ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پر مختګ وشي نه دي کمزوري اشخاص پکې دي داسې انتقادونه شته دي. څومره تاسو لخپل لوري
طالب لیست تاسو د طالب لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دي، کوم متنوع دي، کوم د نوي افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي لښزو خطرنرو پوری تر ځوانانو پوری د تر علماو پوری د پرلمان تر غړو پوری زشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ شي جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي. طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پر وضاحت دی ولی موږ د دې لپاره شي د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. تاسو پر د کله شي مذاکرات توقف سلو طالبان معمولې د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولي دی چې ولاړې تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول تاسو د دوی ډلې ورېدلې چې پر کومه هیوادونه باندې ګرځي د څه لپاره.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستيال ویان د وخان مینپالو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی. د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او آن هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوې په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتي تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولګه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یوویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دي چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر را به سادگی همونطور که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطور که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یوویشتمې پیړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي. د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ
احترام بکنیم، به او را دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گیریش کو پکتی آهونی گراریم ممگی پکتی روریم اگر از با میان و قنده هاریم ممگی پکتی روریم.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هېواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې 1 ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی. تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات خپڑی واخلې بارل یو ستړی واخلې دات خپڑی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې
د تبعیز په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمیر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړي ځمکې چې کافي اوبه نه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لرې په بېده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې یو کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه یې کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک یو مقصد دا چې دي دا په دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دوو کې وځه. چې زه خپل یو بزګر سړی یم، تاریخ مې کړه و چې ما تاریخ کار پېژي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر وګورئ بیا هم موږ نه تاواني کېږو. 1,500,000 بیا ځاڅه لور 15,000 د شپږ لکه بودی 3,000 چې چای مشته ګټه کوي په دوو میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بېکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دی. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره شوې ده او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګانو د مرض ختم کړل او مړه شو. که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته هم د کار موږ ته زمینه برابره شي، هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي دا مهال روزګان کې د چرګانو د غوښو 45 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فار دغه دي چې مثال دلته یو خدا فارم چې داسې په یو داش کې جوړ شي، یا د وای کې طریقه داسې وس چې دلته د فاشې د وزن د کړکې ته ورکول شي، بیا په پر سر بلاس په هغه باندې یو برازیل په کوم چې د کولر دی اپا په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي د دې په پرېشل هوا وځي دلته د هوا را کشي د سړا هوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اروزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه وده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدر منوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. 2:30 دي. د مخکښو ښځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازیل میخیل الزاد چې نوی کابل ته رسېدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی، ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی، ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارډ ډالرو پانګه چې له 2000 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې، یوازې د 343,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهشنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دغه لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. پولیسو په میانمار پخوانی برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت ساپای پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حوسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونې لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. مرمن مرچل، ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه، ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي، دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوی یاست؟
بله، مانا تاسو پختن زی تاسو کدام که باید وایم چه گرچه تاسو خبر تری او حد پول سیده دلتا زمون جامعه که باز مشکلات استون دستا بالخصوص خدو تا چه مثلا داسه موقفو که کارو که باز ننگوان استا خوفیلا داغا مشکلات از دوی حد حل سویده که سمو گورز تقریبا در خدوان در پدی وسانی حکومت که پدی رکچه پورتا تلی تقریبا یعنی دیر سی د حکومت کې خځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زوس کولای سم وایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول خځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم سوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې خځې وکولای شي، انجونې او خځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره، خپل ټولنه سره، خپل کمپیوټرلري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې خځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخه نه فارغ یم په 2011 شو کې هغه نورسته ما بیا دینه سان ملي داخلي او بین المللي اورګانونو کې کار وکه او د هغه نورسته تک 2014 کې د یو بورسه وته د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان او غي بورسې ته مخبل اپلای وکاو د کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غي نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو هغه نورسته ز وکول سم تقریبا د یو کال پروسینه ورسته د اسوین از په موافقه تو غوز ما او د بورسه ما تل سره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکریال ته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم هغه نورسته ما تک شپک وکاله کیږي اته کاله ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کاله فارغ شوم هغه نورسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي ما د هغه دورې نه مشروع کړ چې د قانون او پټرول وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نورسته بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولاړم هم د نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکه او اخر ځل د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نورسته بیا د ویان د مرستاله ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دی چې کو څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله ایز ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم توګل سی وو فقط تمره ذکر سی وو څه د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه غري نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري او تمن زموږ ټول نه دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل همکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سره ته چې ما تاسو ته مخکې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی په اداره کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګون چې مخ کې د بازار لخوا کېدل اوس شاید هغه ډیر کم شوی وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم چې مثلا کومو کومینجن یا که په داس نګون سره مخامخ کیږي دوی باید د نګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول ته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دی نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلامات مراعات کی سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه داس نه څه ورته ویلې مثلا تاسو نه امر نه سمختلی یا کار نه سم کو ځکه دلته اداري اصول دی اداري اصول باید هم مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا غوښتي دا څنګه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
برابر اسلام کے
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستي اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او روس د سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تلار بلالین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار دا چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ ترلاسه کړي د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو ته څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړی کړی دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسته چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو غره افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو لري تاسو خزی چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستیار وانت چې په دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي د نړۍ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه یا حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زموږ د خزونه دا هیله ده چې دا یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټونو نه فارغین لرو چې کار کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي
مننه تاسو نه د ښاغلی محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان پر کال ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی څو ګورې په اداراتو کې لري خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازار کې ته او شایسته وسی نو دوی ته کاری برابر کړي کاری زمينه یو خبر او بل د بل ورور څو ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه می ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایات ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړ زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ باز سیمینارونه ورکشاپونه لرو باز ولایت سفرونه لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو د دې طریقه وړم چې که زه وکولای شم چې خپل خوین دورونو دواړو ته لکه دوی څو لیس مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره کوم څه دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جان چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل ووریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي تر ویلاندې د می ورسته بلخ په دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمې ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کوروګان زه هم خپل واسره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولسته او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅو کوم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون چې خارګا لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش ده او ورسه شاده نظامی په نوم یو څنګه هم د مکتب کې لري چې کله کله هغه شهیدان او ورسه چې د وزارت دفاع لخوا یا د امنیت قانون لخوا موږ ته معرفي کیږي چې په دې قصدي او بلا فیس نه موږ صحنیه ورکړی ده او دوی ته پوښښ لاندې نیسو اصلا زموږ مرکز نه خاص انتفاعي مرکز ده موږ کوښښ کوو خصوصي سکتور کې راځو
ډیره مننه ستاسو څخه اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مولانا جان السلام علیکم زه محمد احمد کندهار
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر زکر کړی چې دا سیوان کړی دا سره کرا کړی چې د افغانستان کې کړی چې بخاری کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم. دلته خو په لمن کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خابرې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې دغه پلان ولري دوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلات کې خو د دوی هغه رفتاران چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مرتدایا مکتب مې په مبس ثانی ابتدایا مکتب کې وروسته لیسي دوره مې تر اوبېدل شي په لیسه کې او فاکولټه مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوې یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړې ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره چې شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو یو دوه کاله مونږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم همدلته زاړه او د پیر ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې د دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بندو کې ژوند کوي. په کلیو بندو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته. ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي له درسه پاتې کېږي یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا زموږ هیله د زموږ د سپینګیرو نه د مشرانو نه هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر د خپل خلکو په خاطر له ملي برنامو له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده لکه د مکاتبو نه د ساتنې د فعالېدلو د کلینیکونو د جوړولو د ساتلو نه او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي هغې کې همکاري وکړي مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي هماهنګي وکړي مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري هلته د دوی لپاره مکتبونه شفاخانې کلینیک مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالو کې څه ګټه ورکړي همغه زموږ خوندې آرامي دي او شاکېږي او ځوان کې بدلون راځي که د ښځو په ځوان کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیري هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکات کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې لپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشنده ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو زما سکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خوندو ته نه دي میراث حق ده ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصي د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده اصلا زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خوندو ته نه ورکوي که هغه موږ د شرعیت په چوکات کې په دې وتوانېږو چې خپلو خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي د نکاح حق ده یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کلن وو که دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو څه له ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد والوار قوی وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي د نجونې په بد کې ورته ویل کېږي خو دا کارونه خو ښځې نه کوي دا خو نارینه یې کوي دا خو یې ورور کوي پلار یې کوي کاکا یې کوي لیور یې کوي خسر یې کوي چې دا کارونه نو باید دوی له خصله له ځانه شروع کړي نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي په شرعي علوم یې ویلې ده تفسیر شریف یې ویلې ده حدیث نبوي یې ویلې ده هماغه باید په کلیوالو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي ځونه په کسه کې نه دي مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي نو هیله لرم چې زموږ ځوانان زموږ مشران زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده د علمای دین نده د سپینګینو نده چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناګادي او خبر ورباندې نه لري او په دې متيږي چې یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کوم حق تلفاول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر شي آګاهي څو چې دا ظلمونه په خزو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.